درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی او سړی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د قطر صدر اعظم نن په کندهار کې د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی محمد بن عبدالرحمن السانی د یو پلاوی په مشه چې پکې د قطر د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم شامل و له ملا حسن اخون سره کتلی دی. قطر چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې مهم رول درلود محمد بن عبدالرحمن السانی پر صدر اعظم سربیره د بهرنیو چارو وزیر هم دی. ذبیح الله مجاهد وایي چې دواړو خواوو په خبرو کې د قطر لخوا په مختلفو برخو کې د همکاری ژمنې وکړې. په افغانستان کې د سږکال د ماشومانو د ګزن یا پولیو لومړنۍ پیښه د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې د ګزن د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو څانګې مسؤول کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې یو 4 کلن ماشوم ګزن وهلی دی. د پولیو ناروغي تداوی دلري او یوازې په واکسین مخه نیول کېدای شي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د ورستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوي د کتنې خبر ورکړ. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خبر کړ ویلي چې ایراني ځواکونو خوشحال د افغانستان په خاوره کې د پولي په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي خو په اسلام کلا بندر کې د طالبانو کنده کې مخه نیولې ده. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچر باسکټبال ټیم د آسیا پارا اولمپیک لوبو د غراوی په دور کې 4 هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. افغانستان تر دې دمه د کویت، فلیپین، هانګ کانګ او چین تایپی په وړاندې بریا خپل کړې وه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې مسؤل کبیر خوشبین ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړو پرون د چین تایپی په وړاندې په بریا سره د دې غراوی دور پایلوبې ته لار پیدا کړه. افغانستان نن متحده عربي اماراتو ته هم ماتې ورکړه. تخل شوه ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکي جون میاشت کې یو ټیسټ، 2 شلو وراو، 3 ورځنۍ مسابقه وکړي. د بنگلاديش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ دا مسابقه به په بنگلاديش کې وشي خو د لوبو د میدان په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د راپور له مخې دا مسابقه به په 2 پړاوونو کې وشي خو د 2 هیوادونو ټیسټ لوبه مخکې تر دې چې د افغانستان لوبډله د هند لوبډلې سره د سیالیو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د پاکستاني روپۍ ارزښت تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلی دی. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون $1 په 209 نوي روپیو بدلېده چې په تاریخ کې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپۍ تر ټولو ټیټه بیه ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې د اتحادیې مشرانو رسنیو ته ویلي چې د روپۍ د لوېدو علت پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته سیاسي بحران دی. او د اوکراین د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې د اوکراین او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې لا هم روانې دي. دا جګړه پر ختیځه دونباس سیمه د ولکې د ټینګولو لپاره د مسکو د عملیاتو یو برخه ده. دا په داسې حال کې چې د بخمود د جبهې په ځینو برخو کې د اوکراین د پرمختګ خبر ورکړل شوی دی. تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوري. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د اسلام آباد د استیناف محکمه په ضمانت د عمران خان د خوشی کېدو پریکړه شوې. کتون کې د پاکستان ناکراری په ډیرو کلونو کې بیساری بولی.
د نوې نسوریه او اړین راتدي خو چې شرقي پاکستان د هغه خو سني بنگلاديش کې څه حالت او څه حالت نو پاکستان تیریږي.
افغان سوداګر د پاکستان د ناکراریو له کبله د سوداګرۍ لپاره د خند پیښېدو اندیښنه لري. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونو سرپرست وایي
پرون لار خلاصه وه، 400 گاډي د افغانستان او د پاکستان نه تیر بیر تللی دي.
هلمندي کروانګر د شفتالو له حاصله خوشحالي څرګندوي.
پښ کال پورې د شپتالو باغ مخپور تر روان دي. د هر کال په تیري دوسرې نسبت تر ابل کال حاصل پورته کیږي.
د متیولا وسیا او زبیولا عیار د خلاصون غشتنې دوام لري.
د عیار هیڅ معلومات مختنه دي شوی بس د شل ورځې یاره ورځ دولتي ورګانه تورغلي کاغذ نه دی کابل.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نه بجی او شپږ دقیقې شوې د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري اوري. د پاکستان یو محکمه حکم کړی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان دی د دوو اونیو لپاره په ضمانت خوشی شي. عمران خان چې د فساد په لسکونو قضیو کې تورن دی، د سه شنبه په ورځ په یو قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو چې دې کار په ټول پاکستان کې د خلکو غبرګونونه وپارول. د دې موضوع جزئیات احمد تکلوروي.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په پلوي له تاوتریخجنو مظاهرو وروسته د اسلام آباد د استیناف محکمه نن د ضمانت په بدل کې د نوموړي د خوشي کېدو حکم ورکړ. خان نن تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په داسې حال کې چې تورې عینکې په سترګو او آبي رنګه کمیس پرتوګې په ځان کې وو او دوه ګوتې د بریا په نخه پورته کړې وې، محکمې ته حاضر شو. خو د رسنیو د راپورونو له مخې پلویان یې د پلازمینې په لارو واټونو کې له پولیسو سره لاس ګرېوان وو. د عمران خان مدافع وکیل فیصل چودری خبریالانو ته وویل پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر د دوو اونیو لپاره د ضمانت په بدل کې خوشی شوی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د قاضیانو جرګګۍ وروسته لدې چې په نورو قضیو کې هم د عمران خان د ضمانت غوښتنې واورېدې، سپارښتنه وکړه چې ښاغلی خان دې د مې تر 18 پورې په هیڅ قضیه کې نه نیول کیږي. عمران خان په محکمه کې برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل چې د دنیولو هیڅ راز توجیه نه درلوده او زیاته کړه چې دای تختول شوی وو. ښاغلی خان وویل دا سیخکاری چې په دې هیواد کې د ځنګل قانون چلیږي. د پاکستان سترې محکمې پرون پنځمه اعلان وکړ چې د عمران خان نیول بې اعتباره او غیر قانوني وو. د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا د عمران خان د نیول کېدو په خبرګون کې په تیرو څو ورځو کې په ټول پاکستان کې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. د عمران خان پلویانو پر پوځي مرکزونو حمله وکړې او ودانیو او نورو ځایونو ته اور واچو او په نتیجه کې چارواکي اړ شول چې د نظم د اعادې لپاره پوځ مرسته تر وغوړي. په دې نښتو کې د عمران خان لږ تر لږه 8 تنه پلویان مړه او له 2000 زیات کسان ونیول شول چې د تحریک انصاف ګوند څو مشران هم پکې دي. د عمران خان مدافع وکیل خاغلی چودری وویل د تیر شپې په ترڅ کې د ګوند نیول شویو مشرانو شمیر لاسو ته ورسید او زیاته کړه چې پاکستان سولې ته اړتیا لري خو د حکومت دا اقدامات په دې برخه کې هیڅ راز مرسته نه کوي. معلومه نه ده چې د عمران خان د خوشی کېدو له پریکړې وروسته به د پاکستان امنیتي وضعیت څنګه وي. خو څارونکي په پاکستان کې روان اقتصادي او سیاسي وضعیت ته په پام سره وایي چې داسې نه ښکاري دا لانجه به داسې په اسانه پای ته ورسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې که محکمه عمران خان په ضمانت خوشی هم کړي، دوی به د ضمانت د مودې له پای ته رسیدو وروسته بیا ونیسي.
ایم کور دی لگا لیڈا چه آشه کلا خانا لگا چه دا ایمات مصیبت نا تر پوزی رسید لئی
یارا چنارگول سزر تویم پر اختیاش دی مصیبت نا می او را غیسته نا پویگم چه سور سر وکم
درانو آوریدون کو دا چه ایمات مصیبت آشه کلا لپارا سکولان کرلی دیلو اڑانگی راڈیو ڈراما کے دا آزادی راڈیو لچپو مئی روائی
د هیلو لانګ رادیو ډرامه د ازادي رادیو په لندو څخه 1925 او 25 مترو چهارشنبه د سهار له 9:00 تر 11:00 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
په افغانستان کې یو شمېر نرسانې له کمو امتیازونو او د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د پروګرامونو له نشټوالي شکایت کوي. د ستونزې په داسې حال کې دي چې نن د می 12مه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د نرسانو ورځ لمانځل کیږي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دې ورځې د لمانځلو یا په دې تړاو د پروګرامونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورکړ. خو د افغانستان د نرسانو او قابلګانو شوراوي اړتیا ده چې د دغه هیواد نرسانې په تخصصي برخه کې لا زیات مهارتونه ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې یو شمېر نرسان وای د نرسانو امتیاز ډیر کم دی او په ورته وخت کې د دوی د وړتیاو د لوړولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نشته. د افغانستان یو ولایت څخه یو نرسه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخستل شي ازادي راډیو ته وویل
د وی نرس ته او قابلې په توګه زما ماش ډیر کنده خو زه مې د افغان میرمنو او میندو ته سوځي دند تر سره کوم ځکه امکانات نشته. خو نرسانه او ډاکټرانه په ځانګړي توګه قابلګانې مناسب ماش نه لري. دوی دوه شفت کار کوي خو ماش له او ته زر افغاني ډیر نه ده.
په ورته وخت کې د کابل د کیور روغتون نرس نقیب الله فرحان وایي په افغانستان کې د نرسانو د ظرفیت لوړولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نشته.
د یو نرس په توګه ما د خپل مسلک یا دندې په برخه کې هیڅ کومه ارتقا نه ده لیدلې یا داسې کوم څه چې موږ یې هرکلی وکړو. خپله د یو نرس په توګه څه مې چې پخوا زده کړي وو هماغه دي او بس، خو کوم داسې پرمختګ نه دی سوی چې پوهې یا مسلک مې پرمختګ کړی.
د می 12مه د نرسانو نړیواله ورځ هر کال د نرسانو د ستاینې په پاره د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د می 12مه د اصلي نرسنګ د بنسټي خودونکې برتانوي نرسې فلورنس نایټنګل د زوکري ورځ ده. دا ورځ په 1940 کال کې د نرسانو د ورځې په توګه ونمول شوه. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د جمعې په ورځ د نرسانو د نړیوالې ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې نړۍ نورو نرسانو ته هم اړتیا لري. دوی دا هم وایي چې نړۍ لږ تر لږه 5 میلیون نرسانو له کمک سره مخ ده. د ډبلیو ایچ او په خبره په ډیرو هیوادونو کې نرسان د روغتیایي مراقبتونو د متخصصینو نیمه برخه جوړوي او د روغتیایي تنظیم او اقداماتو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. د افغانستان د نرسانو او قابلګانو بورډ وایي اړتیا ده چې په دغه هیواد کې نرسان په تخصص سی برخه کې لا زیات مهارتونه زده کړي. د غبور غړی او د افغانستان د غخان پوانتون د علمي پروژو د نرسنګ د پروګرامونو مسول محمد آصف حسین یار وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې 15,000 نرسانو ډیپلومونه اخیستي دي، خو عام روغتیا وزارت او نړیوال ټولنې ته اړتیا ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. حسین یار ازادي رادیو ته وویل
یو شایسته نرس
چې ټول مهارتونه لیدلي وي شایونه لرو. یو شمېر متخصصو نرسانو ته اړتیا لرو چې تخصص ولري، لکه د ایمرجنسی د برخې نرسان، د زړه یا د عملیاتو د خونی نرسان ډیر مهم دي او ډیر مهم دي چې باید پر نرسانو پنګونه وکړي.
د افغانستان د اسلامي طبي ټولنه وایي په افغانستان کې د نرسانو د دوامدار ظرفیت لوړولو لپاره د وروخانه او اغیزمن سیستم نشټواله جدي ستونزه ده. د دغه ټولنې مشر او عام روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب ازادي رادیو ته وویل
امید داریم کې وزارت
موږ هیله لرو چې د لوړو زده کړو او عام روغتیا وزارتونه په دې برخه کې د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا په مرسته او همکاري د هیواد د نرسانو د ظرفیت لوړولو لپاره یو دوامداره پروسه او سیستم جوړ او عملي کړي.
د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان صح کال په افغانستان کې د نرسانو د ورځې د منځنې او دغه شان د دوی د وضعیت او شمیر په اړه لازادي رادیو سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې دی چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د بې پولو ډاکټرانو ټولنه ویلې وه چې د بې وزلۍ د طالبانو لخوا د لګول شوي محدودیتونه او د روغتیايي سیستم د غیر فعاله کېدو له امله د افغانانو لپاره روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي لا ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان دا هم ویلي چې که ښځو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شي، نوی نسل به ډاکټران، نرسان او قابلګانې له کومه کوي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو د تاریخ پو پښتون زوی نظر ماخسته
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سیمن مکو تذکره او پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهنور الماس اولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسم کې نه وو.
دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیټای وو.
د زری کړکې د کتابونو جایزې وسپارل شوې.
انتخاب اسانه کار نه دی، انتخاب کتابون د دوارانو زو خند نظر کې وشتي.
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د دیارلسو د شپیتم کال د می میاشتې په نهمه نه دېرش کاله مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړی خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په دیارلسو څوارلسم کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشنی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یوځای په دیارلسو څلوېښتم کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبی شې ده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شایي یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مطیع الله روحیال چې په خپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبی د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهم مميزه چې د هغه د عادت چې استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوي یا په دغه کیفیت نو سوي. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري په هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي، د زړو خبرو اصلاح وي، د زړو خبرو سمون وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی. همیشه به دا ویل چې د نن لپاره، د اوس لپاره، د غزما کړي کار چې دی د اوس لپاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي، هغه مهال د څه چې مالک کړي دي دا رد شي، هي ځینې برخې د غسی رد شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دي چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوی دي د دوغ آثار او بلګه هم هغه مهال نه و. د لوی استاد په تحقیقاتو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخه لمخې تحقیق کړی دي او یو مختنم او یو غنیمت سره یې پر لیکل ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکښ کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې ژغې دري دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد دغه انتقادي متن د فارغ چې د کوم کلمینو څخه استفاده کړی ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیر نوی خبرې وي چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخستل او د نور د پاره لار اوارو مستقیمه کړه. به د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثار څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه مخه تهیا کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1999 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپ نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوي.
د تاریخ په برخه کې د پوهاند حبیبی آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی ازادي رادیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ د حبیبی پر لیکونو وژغېږو باید ووایم چې د 19 سوي پیړۍ په لومړی کلونو کې
د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالتو او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه په اصطلاح انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د دتر مخ ټولو افغانان د ختیځ د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه راپیلاوه، لکه د عبدالحق ګرجیزی، زین الاخبار، د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړي ځل د ویدی او استایی مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایی قبیلو چې بنسټیز اډانه د چاپیریال پر شته امکاناتو تکیه لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانانو تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډیګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخواني معمولي دود څخه برخلاف و دومره موثر وخود چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټولو لوستو نه لوستو هیوادوالو ته د تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټولو منلې او معمولي وینا وګرځېده. او دا د وسط افغانان ترمنځ د یوې علمي مقولې په څیر منل شوې هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سره په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږد زماني واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زماني واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، له بلې خوا یې د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې یو سل اولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالحادی مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړلې دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا دولس کتابه ما ژباړلې دي. دولس کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راته دي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی. د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې په فارسي کې هم دی. تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمۍ باندې چاپ کړی دی. د 2013 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه بيبي و وړه مجله و ده مې ژباړلې ده چاپ کړې ده. هغه یې خپرندوی ټولنې په کندهار کې هغه چاپ کړی. بیا وروسته نه دوه کتابه طبقات ناصری چې د علامه بيبي تاریخات او تحشي پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشي افغان چې د علامه بيبي یاداشتونه و دا بیا دواړه د علامه بيبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي او د زمونی چلوي د هغه د خوا چاپ او خپاره شوی.
مجرور صاحب دا کوم اثر سي تاسو ژباړلې دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ شوی؟ د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ کوي؟
نه رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې. نو کومې ادارې کړې ده؟ دغه دوه کتابونه چې می درته یاد کړل د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشي افغان دا د علامه بيبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دي. که څه هم دغه د طرف هم رسمن ژمنه د نورو کتابونو نسته خو داسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي؟ دا کوم کتابونه دي؟
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه بيبي او پښپړ لیکنه او تحقیق دي. نوای معارف چې مرزا محمد شکارپوري لیکلی دي او علامه بيبي تحشي او تالیفات ورکړي دي. هنر یو د تیموریان زین الاخبار د عبدالحی ګرجیزی کتاب دی. علامه بيبي تالیفات تحشي ورکړي دي. مادر زبان دری خط و نوشته های کهن افغانستان، څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي، چاپ ته به آماده کیږي او چاپ ته به تیارېږي.
مجروح صاحب دی استاد حبیبی خود زین نور دری اثر هم شته، څنګه تاسو نیت کړی دی چې نور هم وژباړي او کنه دې ته انتظار یاست چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور وژباړي؟
نه، ما دې ته چاپ ته انتظار د پاره کار نه دی درولې. ما داس پته یله چې صدا لا حبیبی ټول دری اثر پښتو ته راوژباړي.
د استاد حبیبی کوم اثر نن سبا تاسو کار پی کوي وژباړي؟
د علامه حبیبی اثر چې دا وخت زه لګی اختایم چې چاپ ته چمتو کوم، چاپ ته برابر کوم، هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی، او چې په ژباړه یې اختایم لا یو څه کار راته پاتې دی، هغه هنر اوه دی تیموریان دی، د هرات تیموری پیر هنر، او غواړم چې پر هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم. ژباړه یې له آخري مرحلو ته رسېدلې ده، خو تعلیقات به لا څه وخت رسواشي.
د شاغل مجروح څخه په مننه وړاندې پرې خبرونه کې د تاریخ دا پاڼه راړو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا، کده کوم بل هیواد؟
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د بریتانیا د ملکې لتاج څخه شپږشت یا کال وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 قرات دی. افغانستان، هند، ایران، بنگلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس د لندن وروسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس او ملکه کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې تر سره شول، او د دوی دوړو په تاجونو کې نور خمی شول شوی وو. دریم چارلس چوس څلور بیا کلندې د 2022 کال په سپتمبر کې د خپل مور دویم الیزابت لمړین ورسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نو تر سره شوه. دغه مراسم ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خبرېدل، نږدې 2200 میلمانه وربلل شوی وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایداوي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه وې شول شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسیره کې دوه سبب بیا د ناندري پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند پر رسمي ډول شکایت کړي چې دا الماس ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې کوهنور الماس ته دوی دی، خو کوهنور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډیر پاتې شوی، او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې شي دی. یو شمېر کتون کې د دې لپاره دا الماس افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپل خوشه دوی ته ورکړي دی. د دې الماس ته ملکیت پاره می د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستې دی نظر اخیستې.
شیبر صد تر هغه ځای چې ما ته معلومات یو ما په تاریخونو کې لوستل دي، د دې اصلي ټاټوبه هندستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوې ده. ته د دې ذکر ډیرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارت کې شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده، یو پاری کې شوی ده، او دا وروسته د هندوستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده. شپږو کې یو د راجاګان د مالوا راجا او بل یو بل راجا او چې راجا بکر ماجد څنګه نومه راجا بکر ماجد نومه. همدارز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاستم ورغلی ده. په هندیانو کې علاوالدین خلجي او جلال الدین خلجي دوی لاستم ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله، لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچاهانو لاستم ورغلی ده. خپله سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولیده نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیښی وو چې دا الماس دې دای ورته حیران شوی دی. ویني دا کوهنور
په همدې برخه کې چې تاسو یې چې افغان پاچا د نوم پیښی شیدی، مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهنور الماس څه ویل شوی دی؟
مخکې د هغې نه به شاید بل نوم درلود، داسې داسې دغه نه و کنه، داسې دغه نه و، دغه د یو الماس په نامه یادېده چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته، اما دغه نوم چې ورکړ شوی د کوینور
الماس سلطان سکندر لودی ورکړی ده. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان بیلابیلو پاچایانو سره د الماسو، نو که چیرته د ملکیت خبرې نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی، خو کلونه کلونه له افغانانو سره و، افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی. که څنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمنی ده، خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې، ایرانی نظر افشار په هندوستان باندې یرغل وکاو، نو هغه کې په هندوستان کې محمد شاه مغولي د هندوستان واکمن و، هغه بیا وروسته هغه دغه د کوینور الماس او په زمن کې دغه تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت و د مغولي پادشاه، د ځان سره دغه ته بیوړل، ایران ته بیوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو، دغه د حرم د دغه کورنۍ دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه، ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه، دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ، نو دوی دا یو احسان یې په دوی کړی و، د دې احسان په مقابل کې دغه د کوینور الماس د سوغات په توګه ورکړه. یو وروسته دغه الماس د هغه زوی تیمورشاه، د هغې نه وروسته شاه زمان، او د هغه نه وروسته د شاه زمان میرانی ورور شاه محمود ته په لاس کې ورغی. بالاخره د شاه محمود تر ړندولو وروسته د کوینور الماس د شاه شجاع لاس ته ورغی، چې هغه بیا دغه نه بیا راجا مهاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه و سک دغه و په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا دغه وروسته دغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده، هغه ته په لاس ورغی. بیا تر هغه نه وروسته دغه زوی مهاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی. خو بیا د مهاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1855 کال کې د انګلستان ملکی وکټوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو چې دا په سوغات کې ورکو، لیکن آیا داسې سند شته چې په هغه کې ویل شوي وي چې دا د سوغات په لخاطر ده ته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت؟
نه نه نه، دا خو نادر افشار دغه نه وړی و، د هندوستان نه وړی و.
نه، دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی، د سوغات کلمه چیرته
سوغات خو راغلی، خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې و، د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه، دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې د په سوغات کې ورکړی،
تاریخي متونو کې هم راغلې ده، بالکل راغلې ده، او د سوغات په توګه ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه، د افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و، دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی ده، دا خو کنه بیرو بیرو پاچانو د ایران پاچانو، او دا چې پاکستان دعوه کوي چې دا زمونږ پاکستان هیڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی، ده دوی دا دعوه دغه
بیا. البته وبخښي، پاکستان ویلې دي چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره وو، بیا ترې اخیستل شوی ده، داسې ادعا لري.
په لاهور کې خو هغه وخت مهاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک نه و. لاهور خو هم
او بنګلادیش څنګه ادعا کوي؟ بنګلادیش څنګه ادعا کوي؟
د بنگلادیش ادعا خو بیخی پوچ او باطل ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه، افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې وکتوریا ته ورسی، ډیر وخت له کوم کسانو سره پات شوی دی؟ آیا د تاریخي متونو لمخه ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
متونو لمخه او د تاریخي متونو ډیر موده د خود افغانانو سره، د کی شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیر موده و، ځکه د سکانو واکمنی دونه وګداس واکمنی نه و، د سکانو ته خو یې څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو ته قدرت ونیو سکانو نه، او ایست انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پښه په هند باندې د راج کاو سلطنت کاو د غي کاو دوی د قوت د منځبي وړو د سکانو د ټولو د غوښنه دوی خپل انګريزان امرند د شپاته له 150 کال کې د ملکه ویکټوريا ته پلاس ورغی او ما تاسو ارغو کاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو پلاس کې وو د پښتنو په لاس کې وو د خلجیانو په لاس کې وو خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو د لودیانو په لاس کې وو د لودی واکمنانو په لاس کې وو دا ډیره اوږده نه ډیره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده په دې کې شک نشته ده
ل ډاکټر یاد څخه په مننه د همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته خپل خوشاله ورکړي او په خاطر نور واکمنانو ډیر وخت افغانانو سره پاتې شوی دی اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی قسیم جیر چې د ستاکوهلم په پانتون کې تاریخ لوستي وای
د دې اهمیت په څو برخو کې منکول سوی او د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تر سوی له یو نه یو ته پات سوی له بل نه بل ته د دې تاریخ د کني زحمت یا هیستوریوګرافیک دی چې دا یو مخص په هیڅ مونږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ لدینه ولیکو ان تاریخ نه واده ستن سخت استناد دی په متونو باندې او مخزونی واده متونه دی بلکې شایان کې د لیسچون یخ متون نیمګړی دی بل متون نه ډیر نه سده ټول فرهنګونه شفا کتبین دی نو تاریخ شایان په فرهنګونه کې شي شفاهی دی او ډیر لوی تاریخ په هني زحمت لري نو کوهینور دغه سی یو مخزه چې مکووله شول دینه تاریخ لیکو په تیر زورو کلونو کې او کڅام چې ځینې منابع د لزور کورونو مدیر خوانه کوي او د انګريزانو د شاهیتاش د زیوراتو برخه ده نو د کوینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې د دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی د دومره مختلفو دربارونو کې دا ډیر زیات دی او بل اهمیت دی دا چې د نړۍ یو ډیر نادر او قیمتي ډبره ده په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه پیدا شوی او دا هم د دې بایسکیږي چې دا د ته خاص جوړ ورکی او دومره ډیرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوري برخه وګرځي د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث ته دا ډیر جالب ده چې نن په وشتو پیړۍ کې د بشر حقوقو تاریخي انصاف عدالت د دې ټولو باوجود انګريزان په ډېر افتخار سره دغه استعماري میراث سکانو په وزل او د افغانانو په وزل او په جنگونو کې د اخیستل سوی دی او جالب ده چې دا نه یوازې په موضوع کې کېښودل کېږي بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کېښودل کېږي او دا یې دا مخکې د دې د استعماري میراث او د دې در حال چې دی باید بخښنه وغواړي دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هر عقل بخښنه نه غواړي فاصله واخلي د خپل استعماري میراثه دغه د امپراتورۍ نه مګر در حال چې دا یو ادامه ده نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ټیل ګوري په فساوي استعماري مطالعاتو له نقطې نظره چې شې چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې کوهینور په جنوبي آسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو د دوراني امپراتورۍ چې کوم ځمکې دي په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی هند له چا سره دی که غواړو پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی نو حکم څوک چلوي حکام څوک دی نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی چاسر چې کوهینور د هغه سره تخت هند دا 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 یو ډیر نقش دی چې موږ په دې تور زور کولو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی یعنی کوهینور د قدرت یو سمبول په حیث د یو ډیر لوی قدرت سمبول په حیث جالب ده ځکه نادر افشار راځي هغه ته پاتې کیږي احمد شاه بابا ته پاتې کیږي سکانو ته پاتې کیږي بیا انګریزانو ته نو دا ښیي چې په هند کې بل خصوص دغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی لکه د یو مخص په هیڅ ورته وګورو څومره دا زمان څه دی څومره سره په ټکر کې دی څومره ډراماتیک دی څومره لوی پیښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی شو چې په سلو کالو کې رنګ کې ده څومره دغه بدلیږي ده مالکان د دې بدلیږي نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي او د استعماري میراث په اړه او دغه تاریخ لیکنې په اړه نو زه کدا تاریخي خبرې دلته بس کوم دی او افغان په هیڅ یو خبر وکړ هغه ټول او انا سره زه غواړم شریک کوم دا چې د افغان په هیڅ مخ فکر وکړي دغه الماس څه واستي ورېدانې په تاج کې خودل سوی دی یو وخت موږ په تاج کې خودل سوی او دا د افغانستان د دوره دوران د احمد شاه بابا د تاج او برخه وا لاغې نو وروسته د هغه د زوی د هغه د مسی ولې په وشتمه پیړۍ کې موږ په دې حالي او در حالت چې د منګ الماس د منګ د تاج الماس دی دغه پلاس کې دی انګریزانو په تاچ کې دی چې شې وصول چې انګریزان په وشته مې پیل کې په دغه سیم افتخار باندې دی خپل استعماری میراث د عمل لري په ټول مظالمو سره مگر په افغانان په وشته مې پیل کې داسې داسې ډوډۍ تیاران دي مکتب ته نسي تلل کوهنور د موږ لپاره فرصت دی نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې دغه شی چې نن د انګریزانو په تاچ کې ایښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي په یو ډېر لوی مراسمو کې او د انګریزانو بچا په سر باندې ایښودل شوی دی دغه الماس د احمدشاه بابا په تاچ کې و دغه الماس د تیمورشاه په تاچ کې و دغه الماس د هغه د زوی سره و
له ښاغلي ځیر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د زری کړکی اکاډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سش کال د سور میاشتې په 15 یو شمېر اثرو ته جایزه ورکړي د عبد النافع همت چرنیز اثر د ډرامې لیکل او عملی لارې چاري د کریم حیدری ناول د جهالت پیړۍ او د محمد نسیم عیسی شری ټولګي د روانې زمانې غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسی کې د فردوس اعظم الیاس صبوری سمدیار نیلوفر لنګر او شریح شایوان اثرو ته جایزه ورکړل شوې دا د دې اکاډمۍ له لوري دوله سم دوره ده چې کتابونو ته جایزه ورکوي په دې دوره کې نجیب الله منلی اجمل شکلی نعیمی غنی نقیب احمد عزیزی صدیق الله بدر گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو
د زری کړ کې معیارونه د اول نه مشخص دي یو هنري اخ دی دویم ابتکار او نوښت اخ دی اثر به یو څنګه نه ورلدي دریم ژبه اخ دی چې ژبه باید پخې معیاري څلورم ملي فکر یعنی چې اثر چې زری کړ کې جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت
استاد منل تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزه ورکوي یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي نو د ملي فکر خبره به حالت تاسو څنګه پلي کولئ شئ
د ګډ فرهنګ جایزه بهرني ورکوي چې د ګډ فرهنګ لپاره کار کوي موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو د دې ژبې د نورو هیوادونو سره ګډې دي طبعا چې هر فرهنګي تولیدات چې په دغو هیوادونو کې کېږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري نو د تېر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او سکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې یو وړم کال ازبکستاني شاعر دا جایزه اخیستو هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې
همغه بارنیان هم شاملو کچرت برته دی افغانستان جایزو تراشو پوتیرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډیر چاپېدل نو سس په باور په هغه وخت کې دا سخت و چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي او کووس چې کم کتابونه چاپې شي غوړه کول پکې سخت کیش غوړه
کول تاسو سخت دی کله چې څوک د جایزې لپاره لیکوالانو او د نقادانو خوا د کولان تور کول کی تمن انتخاب اسره کار نه دی سره دې هم انتخاب کتابن د داورانو زو خم په نظر کې ول کی د اثر ارزښت په نظر کې ول کی د اثر ټولنی د ارزښت په نظر کې ول کی کوم یې هیڅ بخیات شو هغه په نظر کې ول کی نو انتخاب اسره کار نه دی زما شپ په دغه ما خپل کی خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پښتنه دا هم ده چې تر دغه غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه پښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه نو هغه څه چې موږ ویلی شو کوم اثر چې موږ جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي مګر کېدای شي تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوي یا موږ ته نه رسېدلي
سږ کال چې کومې جایزې ورکړل شوي دي ستاسو خپل نظر څه و چې همدغه اثر تر ټولو غوړه اثر او کنه تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي د هغوی نظر ته هم کتلی دی او بیا د اکثریت خبر متایید کړي.
تر څو خبره د جزیره توینه زما دا ورانه حیات خپل منځک سره کینی او پاستر کوي په نتیجه کې چېرې څوک انتخاب شو دا هغه ته جایزه ورکوي. نو فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د حیات صلاح ورسره صلاح باندې کار شوی دی.
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکئ چې دا آثار وڅېړل شي؟
تقریبا تر اوسه پنځه میاشتې وخت نیسي چې موږ آثار راټول کړو وڅېړو او جایزه ورکړو.
دا ټول چې تاسو جایزه ورکولې د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې غویم بیا د محدود شمیر کتابونه انتخاب کړل؟
شمیر د خپل ځان نه بارو خو هغه کتابونه چې موږ سره غلي وو تقریبا هغه ټول دي او د نظر د دې کې
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو یې خپل په بازار کې ګوري او بیا یې راخلی او بیا جایزه ورکړي؟
موږ یې خپل ګورو خو د خلکو تم په فیسبوک کې هم کړو دا وی نه ما مې سوال وکړ چې څوک ته ول معرفي
د زری کړکی له مؤسس نجیب مندل څخه په مننه دی. اکاډمي دوه کاله مخکې د شاعر امینه فنا شیری ټولګي د توبا تر سوره لاندې ته جایزه ورکړې و. داخلي فنا یو نوې شعر د دوی په شخ
چاوي چما مینا او د مینې نغمه پری خو دی چاوي چما مینا او د مینې نغمه پری خو دی زهر بشی ژوند کمه تا لارې خوږی پری خو دی عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه سړی عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه مرما کمه دغه د حیات بهانه پری خو دی جار د سوځې دو لکیفا تم ویرنا تناست جار د سوځې دو لکیفا تم ویرنا تناست خیر دی کیادگار می آخر لپا ایره پری خوده مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لار سترگ می داستا لپا را یارا رنی پری خوده لار ما پر آست درد خوری زلف یاورید زڑگی لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت زړګې ما د خلاغان خار او بل دی وی پرې خو دې ستا فنا بستال مینې هیڅ کله پشان شي ستا فنا بستال مینې هیڅ کله پشان شي نور د شون ټول چارې ټول کیسه پری خو دی چاوي چما مینا او د مینې نغمه پری خو دی زهر بشي ژوند کمه دا لارې خوږی پری خو دی عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرما کمه دغه د حیات بهانه پری خو دی مرما کمی دغا ده حیات بهانه پری خو دی
لامینه فنا څخه په مننه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
دا ستاسو رادیو د دې خبري مجلې ورسته مطلب راخلو یو پزړه پوری مطلب کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې وژده سابقه لري او له هم د ودې په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوشي او ګلدانې په کندهار کې د کولالی تر ټولو ډیر پلورل شوی تولیدات دي. د کندهار شاریان په ځانګړي توګه د ولسوالیو اوسیدونکو له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار پورا پورکی.
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولی، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي حاجي خان او عبدالنافع وایي خلک د کلالۍ له توکو د ورځني کار تر څنګ له دې صنایعو څخه د سینګار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده د یو تاریخي شی دی، که نه د ډېره زمانې څخه د ډېره وخته څخه خلک دغه استعمالوي. په دغه کې اوبه چېشي ډېر ښه خواص لري، اوبه فلټرې دوهم دا دی چې اوبه یخې که یخې نه یې. دا د ساره خلک ټول هم دغه منګیان دي یا دغه کنجانې چې دا وړي چې ام اوبه یخې امې فلټرې امې اوبه ښه خوند پیدا کړي.
دا د اوسپنې لور چې دی د نیکلیان هغه چې شوروا پش خوري هغه سره څرخي سړی سم د پوستا خوا بل خود بل ته وڅرخیږي. دا چې دا دي دا ښه ښایسته لور دا پخوانی لور دی، دا زموږ د پلارو د نیکو د پیړۍ پیړۍ وختو دا لور دی.
بلخوا د کلالۍ د لوښو پلورونکي وایي خلک د کلالۍ لوښي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوښوي. د دغو لوښو پلورونکي مختار احمد وایي خټین لوښي د ښاري خلکو په پرتله د ولسوالۍ خلک ډیر خوښوي او پیري یې.
د اوسپنې لوښ ته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر د سارا خلک خوښي، خو زموږ خلک یې خوښي د سارا په نسبت کم خوښي نه. او دغه خاورین لوښ چې د اوسپنې لوښو معنا نقلي او د چینی لوښ په نسبت دا ډیر خوښي، ځکه په دې کې په خوړو کې یا په خوراک کې د شیرینی زیاته ده نه، او بل شایسته لوښی دی نه. او داسې خلک بیا راځي مثال اوس د عینونو څخه ځینې خلک راځي نه، یو وخت وخت راسي هغه بیا ښه شی غواړي نه. خو د سارا خلک چې ډېره د شان شوقیانې سارا خلک یې ډېر خوښوي.
په کندهار ښار کې د کلالۍ صنعت ځایونه تر ډېره د ښار په هغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کلال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې له سیمې لرې ورته مناسب ځای ورکړي.
سره دولت یا چیر نظام هم کول کړی دي، دغه اسلامي امارت هم کول کړی دي چې دا درات چې موږ ځکه موږ ته راکړي چې موږ ګرده پرې وځای سو. موږ چې سب هم معلوم سي د سارا سب هم خلک راته راځي، د ښار به هم راته راځي، لاسرسی به زموږ هم ورته کېږي، د دوی هم لاسرسی ده. موږ ته خو نو دغه ځای هم لیرې دي، ولا لیرې دي، مګر ورې کلي نشته، کورونه نشته، ادرات چمن نه زړه کرکه چې وه. موږ وو ورګانو زما سره تصدیق کړې ده چې دغه نو زموږ په دغه راځي چې موږ ته دغه مځکه دي راکړي، موږ ګرده انتقال سو موږ ته وخت راځي.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالۍ ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار ښاروالۍ د دغه کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې چې د زراعت حکومتي هم ځکه ده هغه ورته ټاکلې ده، او د 15 نه یې سوه بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د ښاروالۍ پروسس ترسره سوی دی. هغه ته مراحل پوره ترسره سوي دي، بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار پاته دی.
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغوني زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاته سوی. اوس مهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوشي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلداني جوړوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډو، تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.
خشی جان وڑی لیلا مازی گردنا منگی نارے کڑچی رازا بدے دزنا مازی گردے گردنا منگیرا باخلی سے چی برگو در تزنا.